د اوکراین د بحران او ډلهیز امنیت پر موضوعاتو خبري وشي. او په تهران کې سخت دریزو پرون په خپل هیواد کې د ښځو د بې حجابۍ پر ضد مظاهره وکړه.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستل او کتلی شئ. پته مو د ازادي رادیو .com. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د سهار لوو بجو په ټول افغانستان کې په 2.89 منځنیو څپو او د غرض لوی خبرونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. د مازدیګر لوو بجو د سهار تر لوو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په همدې موجونو کې خپرېږي. د بدخشان د ارګو ولسوالۍ د طبیعي پیښې او د څو نور شمالي ولایتونو له سیلاب ځپلو سره لازم مرسته شوې ده. په دې اړه مو د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې له مرستیال محمد اسلم سیاس سره په حقیقت د پروګرام کې چې وړاندې اورې خبرې کړې دي. خو تر دې پروګرام مخکې پام وکړئ د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام اورېدو ته.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شامدې کې را باندې ورستی لشي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ریته لیمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې وزما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې حاضر کین انشاء الله مونږه ځلونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه د ملي دفاع د وزارت یو پخوانی اجیر کارکونکو ته ځانګړې شوې ده. دین محمد چې شاوخوا بیا کلن سپینګیری دی وایي څناڅه لاس کالای دوردو د موسیقۍ په ګروپ کې باب غاغولې خو اوس چې سپینګیره ده د ملي دفاع وزارت ورته تقاعدی نه ورکوي.
مشکل مې نه می صاحب کوم د سال 64 کار
زما ستونه زده ده چې په 1940 په تکال کې می په حربي پانتون کې د اجر په توګه کار کاوه. تر 1940 بیا پورې می خدمت وکړ. تر هغه وروسته جګړې پیل شوې او زه پاکستان ته ولاړم. له پاکستان به تر اغله محربي پونتون خونه وو په هوای دګر کې فوزي اکاډمي ته ولاړم. دوی ویل ولاړ سه وزارت دفاع تاریخ وکړه. حال ته چې ولاړم وزارت دفاع زر اول جلم فوزي اکاډمي ته هغه هم ویل چې اسناد نه لري.
هزارمی پونتون یک ورقم نه است.
دین محمد وای کور د کابل په تنظیمي جګړو کې سوځیدل نو زکه خو د کار اسناد نه لري. دی وای کور د کابل په زاړه ښار کې موقعیت لري او اوس مهال په وی کراچۍ کې د سګریټو د پلورلو له لارې ورځنی ژوند پر مخ وړي. مونږ د دین محمد د تقاعد ستونزه د ملي دفاع د وزارت د اپراسیون له امر جنرال افضل امان سره د دین محمد په حضور کې طرحه کړه.
باید زما غم وخوړل سي. زه سپین ژر یم.
خوش آمدین. جور باشین. ما د خدمت شما هستیم.
په خیر راغلی. مونږ ستاسو په خدمت کې یو. که څه هم چې زه د پیژنتون په برخه کې کار نه کوم خو د یوه منصبدار په توګه ستاسو په خدمت کې یم. زه به پوښتنه کوم چې تاسو سجل لرئ چې سوانې مو پکې لیکل شوي وي؟ تاسو مو سجل په پیژنتون کې لټولي؟
زه هیڅ اسناد نه لرم. زموږ کور اوس وزید.
ښځه پوه شوم. متاسفانه جګړې وي او زه د افغانستان د ټولو پیښو په جریان کې یم. دقیق وایي ولې داسې اسناد چې تاسو پیژنتون کې یې ولرئ نشته؟
زه اجیر وم. د حربي پونتون د موزیک په کنده کې اجیر وم.
اجیر و نارمن ما وجه بدم صاحب.
اجیر و نارمن بودی قرارداد کرده بودی برای چه قدر وقت؟
اجیر هنرمند وی قرارداد دی کرده و څومره وخت خدمت کرده و؟
4 سال.
دو ماه دیگه هم در دوره طالب بودم. بعد از دوره طالب ما را گفته که ماش نیست.
خدا خیر بده. انا ما
ما
جناب
خدای دې خیر درکړي. زما خبره دا ده ژوندۍ او جوړ وسی. دلته خو یو مقررات دي. که تاسو اجیر وای قرارداد مو کړای هغه مسولیت چې تاسو په غاړه اخیستای دی و شرط یا قرارداد لمخې که ډیر واړه اسناد هم ولرې نو په پیژنتون کې مو یو ادرس ته معرفي کوم. ټول ستاسو په خدمت کې. خو که اسناد و نه لرئ
دا در پیژنتون ما به یکی از آدرس ها شما رو معرفی کنم، کل ما در خدمت شما هستیم. ولی اگر اسناد دیگر نداشته باشید
ما نمونده موضوعی چی هست، کدام اسناد ما پیدا کنم؟ روزمره را پور می آمد از یک نقلش اگر در بی پانتون می مانده اگر
ما تا هیچ اسناد پاته ندی در چلمخی اسناد پیدا کردم. حال تا روزمره را پور اتلو یو نقل به هر بی پانتون که و
اینالو را پور یشه دوشکو را پور یشه را پور معاش او راپورایی که تو اسناد تا در خانه در گرفت
گوره حقا در ایاشی راپور در تنخواه راپور چیست تا اسناد وخی پا خوشنه سره در جگلو پا کلونو که دی پا کور که سوزیدلی کور دی یا پاوزی کور هم نوا کم عسکری قشله هم نوا انداخت هم نده شوی در ایاشی حقا راپور چی پا حربی پهنتون که لاس پلاس شا حتی در افسران و ذاتی اسناد چی وسوزیده تخپل د ایاشی راپور لمونگ نغاری مونگ د ایاشی دا راپور چی گویا وزارت تللی و لکومه در تا پیدا کرو که دیر واره اسناد هم ولری پا قوی قوت دی خدمت کیو مونگ بی در تا اجرا کرو خو که هر سوک ووایی چی زه دل تا جیر بوم حل تا می کار که و یا دا تقاعد استحقاق مده اجرا شی نو پولی خبر خو بی لاسناد و نجرا کیگی سم پوشوی
اسناد خو گپ پولی اجرا نمیشه. ما خدا دوست اول که کم اسناد تاسی ولری چه اغا اسناد او شواهد تاسی اثبات کن کهوی چه تا پا اردو که ده شپک شپیتم کالا تر اوی اوی همون کالا پوری پا اردو که پس فت ده جیر کارمند وی اغا اسناد ده تو تایه که مکتوبی که پارچهی که کم ورق دویتی کم شواهد چه اثبات کولایشی اغا ده راتره ولمون پا خدمت تو چه اغا ده تاسی ده امتیازونه خاصه د تقاعد امتیازونه د وصول سره سم تاسو ته ورکول کیږي او مونږ په خدمت کې یو او که کوم اسناد نه لري او هغه شواهد چې مونږ د تانه غوالو د داسې سطحي شواهد هم د تانه غوالو که دا درسره نه وي او ته په خپله راته وایې ما ته داسې وایي چې زه په هغه وخت کې کارمند وم او داسې تا کار او هغه شمولیت په کوم اثبات درسره نه وي دا خو پولی مسئله ده دا به څنګه اجرا کیدای شي؟
هو امان صاحب دا خو اجیرو یعنی دې ته تقاعد ورکول کیږي؟
د دې قرارداد پورې حل لري دا په قرارداد کې مونږ خو د مکلفیت او د اجیر او د منصبداري په هکله داسې معیارونه لرو لس کاله دپاره قرارداد کړي وو دای د پنځه لس کاله شپېته
دوی د دیارلس سوه او څلور شپېتم کال نه تر دیارلس سوه او شپږ اویاوم پورې د څلورم درجه اجیرو بیا تر لومړي درجه اجیر یا درجه یک پورې دوی راغله او دوی څو کاله تقریبا خدمت کړی دی نو دوی د تقاعد مستحق دي؟
خو زه بیا داسې درته ووایم چې په هماغه وخت کې دی څلور کاله په یعنې اجیر شوی په هماغه شرطنامه کې
بله
هغه شرطنامه کې دا زوازی نوشته شوی دی که کوم اجیر که درجه اول وی که درجه دی که لس کاله خدمت وکړي دی تقاعد د دې اندازه پول مستحق ده که پنځلس کاله وکړي دو اندازه او که شپږ کاله وکړي دو نه او که یوه کاله کېږي بیا دی د تقاعد نه ممکن استفاده ونه کړي دا تحریري اسناد اوس راسره نشته دی منتها خبره دا دی په شرایطو سره دی معاش اخلي او په شرایطو سره د دې تقاعد اجرا کېږي که کومه شرایط چې د دوی سره عق شوی دی که دوی سره موجود دی اغرې زمونږ شوبه ته
راوړي دا خو هیڅ اسناد نه لري دا هیڅ اسناد نه لري او وایي چې قاسم بخش یا د اردو د وسنۍ د موسیقي د وسنۍ ډلې هغه مشر یا پیژنتون کې ځینې کسان دوی پیژني دوی وایي ما اسناد یوازې همدا دي یعنی شهادت کافي دی په دې برخه کې
زما خبره دا دی که زه پنځلس کاله بعد یا لس کاله بعد تاسې رادیو ته مراجعه وکړم او دغه دی سند هم شته دی چې ولیوره زه په دې شعبه کې کارمند وم دغه دی زما غږ ټول خلک اوري او زه پکې اجیر وم یا مثلا کوم کار یا ماموریت یا خبرنګار دغه دی په تلفون کې هم په رادیو کې هم دا مسله ثبت کړه تاسې در زمونږ تقاعد اجرا کړي تاسې کیدای شي چې دا زموږ تقاعد دی
نه خو ضرور شواهد بایی اسناد بایی ولی دوی وی زین کسان التشته تاس پویگی چه پا جگلو که دیوش می خلق و کورو نه دوی کور فکر کام پا زاره خار که ده کابل موقعیت لری او اغا کور چور شوه اسوازی دلی پر صورت دوی اسناد لمن زتلی دوی پا وی نه خب ار صورت دوی اتش پیت کلن یو سپینگیره ده او دلتا تو زلی منگ تا تیلیفونو نه وکده و بالاخره راغ لو دلتا نو منگ دوی پا پای که دې مرکه غواړم چې تاسو ژمنه به څه یي چې څه ډول همکاري تاسو کولی شئ دوی سره
عاطفي کومک ورسره کوو کوم مشکل ما مشکل کې ولې مونږه کولای شو چې سره کومک وکړو مګر قانوني چې دی یو ورکول کیږي کنه کېږي قانون اسناد یا اسناد پورې اله لري قانوني اسناد راولي مونږ ته مونږ به قانوني ترسم قانون هم دوی ته د دوی امتیازونه به حواله کوو او کواتفی د شپېته کلنۍ سړی دی سپینګیرې دی هغه اته شپېته مونږ عاطفي کومک په خدمت کړو ورسره کوو یې مگر قانونی باید دای قانونی اسناد مونږ تر تکمیل
ژوندې اوسه امان
سي
کور امدان مونږ یعنی کولای شو تاسو یې ټلیفون شمیره دوی ته ورکو دوی تاسو ته مراجعه وکي
ولې نه ولې نه
کور امدان ژوند دې وسې امان سه ورځم په خیر مهرباني خدای په من خدای تاسو هم کولای شي خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 08-2200-8222
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د دې اونۍ د حقیقت صدای پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم دا پروګرام مو په بدخشان کې د ورستۍ طبي پیښې له امله زیانمنو شوو او د څلورو شمالي ولایتونو سیلاب ځپلو خلکو ته د مرستو رسولو لارو چارو ته ځانګړی کړی دی د پروګرام میلمه مو هم د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس دی ډیر مننه سیاس صاحب چې موږ ته خبرونه میلمانه شوې
ډیر مننه تاسو نو تاسو راغلم
سیاس صاحب په بدخشان ولایت کې ډیر یو ناوړه طبي پیښه رامنځته شوله تر اوسه هم زده نقیز راپور نه ورکول کیږي د تلفاتو د ارقامو په اړه باندې تاسو ارزیابي څه کوي چې په بدخشان کې څومره کسان تلف شول څومره زیانمن شول او له زیانمن شوو کسانو سره د مرستو بهیر څنګه روان دی
د دې تلفات او خسارات حقيقي خبره موندل پیدا کول ډیر مشکل دی د دې لپاره مشکل دی چې کلی ترخاک لاندې شوې دی او ځینې کسان چې هغه بهر وو او یا وژغورل شو هغه تر اوسه پورې یو روحي مشکل لري
یعنی تاسو وایئ چې تر اوسه هم دقیق شمیر د تلفات معلوم نه دی ا داسې ویل کیږي سیاست چې شاوخوا 2500 کسان به با باریک کلی کې درخواړو لاندې شوی وي تاسو د سیړنو ټیمونو ارزیابي څه کوي
په دې خبره کې روزو مشغولو شي داسې یو حقيقي عادت پیدا کوو خو مشکل دا دی چې ځینې خلک په کلی کې د خاک لاندې شو او ځینې چې هغه وژغورل شو اوس په یو ښه روحي حالت نه دی چې هغه سم پوشي چې څه شوی دی تیمونه صحیح تیمونه حالته فعال دی او ورسره مرسته کوي مجموعا هغه کسان چې لیست فیرست شوی دی نږدې 300 تنه شوی خو دا شاید چې 3000 دی 2000 دی 5000 دی دا همغه اټکل دی چې خلک داسې وایي چې دلته 300 کورونه د خاک لاندې شوی دی
یعنی هغه تقریبی ارقام دی سره
تقریبی ارقام دی
بله دقیق
نه دی چې په هر کور کې شپږ تنه کاو سمره دی او کاو تر
او تاسو اوس دقیقا درې سو شاو خو شمیر ثبت کړئ چې دوی طرف شي یعنی امکان لري چې دا شمیر زیات شي
امکان لري چې دا شمیر زیات شي د دې لپاره چې اوس هم فعالیت روان دی چې ځینې خلک جسدونه پیدا شي
بله سیاسب کله د مرستو رسولو په لارو چارو خبرې وکړو لکه مې ورځنه چې د تیر جمعې پر بدخشان کې د پیښه وشوله مرستې څنګه روانې دي حالت وي خلک شکایت کوي چې د مرستې په سمته غوډې نه ورسیږي او کوم ورسیږي هم غیر منظم وي
په دې شک نشته چې موږ کله چې وایو استراری حالت په استراری حالت کې نظم نه برابرېږي ځینې خلک له نورو ځایونو راضي په یو ساحه کې نه او وایي چې موږ هم لږه کلی یو دا اوس په جندل مشکل دی خلچی تخنیکی سروي شروع شي او هغه خلکو چې آسیب لیدلی ده هغه په یو ځای کې په منظم ډول ځای په ځای شي او د هغوی نه پوښتنه شي چې هر یو څومره د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي ده په هغه وخت کې بیا موږ مکمل ویل شو ورسته له تخنیکی سروینه چې حقیقی شمیری څومره دی.
بله د مرسته رسولو په چارو باندې خبرې
او همدارنګه راځو په مرسته رسولو کې. په مرسته رسولو هم امکان لري چې مرسته خو ډېر دی، هر شی چې د ژوند د پاره پکار دی هلته مرسته شوی دی، او هلته شته، خیمه شته، اوبه صحی، اوبه شته، دوا شته، غذا شته.
دغه بهیر اوس هم روان دی د مرستو؟
او مرسته بهیر روان دی.
بله سایه صاحب، ځینو نورو ادارو لکه WFP او ځینو نورو مرسته کوونکو موسسو او دلته د افغان حکومت لوړ پوړو چارواکو د ملي شورا غړو دوی هم د یو اندازه مرستو ژمنه کړې د نغدو پیسو. دا مرسته تاسو سره په همغږي کې ترسره کیږي او که په یوازې سر؟
ځینې مرستې شوی دی چې موږ سره همغږي شوی ده، لکه د دولت پیسې چې مرسته شوی دی 30 میلیون افغانی شوی ده چې 40 میلیون لومړی مرستیال او 40 میلیون دوم مرستیال د رئیس جمهور ځان سره بیولې ده او دا مشخص دی. ځینې خلکو هم چې نقدی مرسته کړې ده په بدخشان کې، هلته یو کمیسیون شته چې د والی تر نظر لاندې کار کوي او هغوی کولای شي دا ټول کارونه منظم او برابر کړي. د هغوی وظیفه دی چې دا هم د مرستو شوی مواد، مرستو شوی پیسې، مرستو شوی دوا او نور شیان چې مرستو شوی ده هغه په منظم ډول برابر کړي او خلکو ته ویشي.
بله سایه صاحب، به خلک شکایت کوي چې دا کومې مرستې چې له هغوی سره کیږي دا کافي نه دي، یعنی هغه ضرورت شان ته چې دوی ضرورت لري اړین مواد ته هغه مرسته نه دی رسیدلی یا که رسیدلی دی په ډېره کمه اندازه دی.
ګوره چې په هغو کسانو چې هغه آسیب لیدلی ده درې نوه مرستې ویشل کیږي. یو اضطراري مرستې ده چې د دې دپاره چې سړی ځان استوار کړي،
یعنی د اوسنۍ مرستې اضطراري مرستې دي.
ګوره دوهم هغه مرسته دی چې سړی لږ ځان برابر کړی ده، خو باید هغوی ته اساسی شیان لکه خیمه، کمپل، آشپزخانه، سیتونه داسې شیان برابر شي چې دا برابر شویده ویشل شویده. او نور اوږدمهاله مرستو دی چې مشخصا هغه کور ته لري یا لک کورونه ولري چې
یو انتقاد چې د بدخشان د اباری کلي اوسیدونکي کوي هغه دا دی چې دوی وایي چې موږ مخکې نه حکومت ته د بدخشان والی ته او اړوندو ادارو ته دا خبر ورکړی و چې دلته یوه تپه درز کړی دی، یوه تپې درز کړی دی او د رالوېدو په حالت کې دی یا د راښویدو په حالت کې ده. ولې اقدام ونه شو هماغه وخت مخکې دی چې دا پېښه رامنځته شي؟
دا موږ ته خو دا خبر رسیدلی نه ده. څو باره چې موږ ولایت ته تللی ده او هغوی کارکوونکو سره مو خبرې کړی ده، هلته د موږ ریاست دی، د هغوی لارې هم تر اوسه پورې موږ دا خبر نه ده اورېدلی. خو بیا په بدخشان کې دیدی دپاره چې ډېر غرنی ولایت دی، دا پیښه په هر ځای کې احتمال لري.
بله تاسو د احتمال خبره کړې جناب سایه صاحب، وخت کم د خبرونه. اوس هلته یوه بله تپه په همدې اباری کلي کې هغه هم درز کړی دی او د راښویدو په حال کې ده. حتی وزیران شورا د خلق پتاګراتک هلته بندیز ولګو. تاسو څه تدابیر نیولی ورته؟
اوس همدارنګ چې تا وویل وزیر انکشاف دهات یو تیم سره بیا تللی ده ساحې ته او دغه ټول وضعیت بررسی کیږي. هغوی سره تخنیکی افراد و همشته، انجینیران سوتی وشته، هغه که هغوی تصمیم نیستی چی پا دقا کلیکی پا نورو کلیکی چی احتمالا دا پیخ تعدیدهی هغه سه کارونا کولایشی دا دجرات و
حال کدی. بله جناب سایه صاحب، که د بدخشان د پیخ چخه یو سه دی خواره شو د شمال په نورو ولایتونو کې، څلورو ولایتونو کې په تیرونه کې شدید سیلابونه راغله، ډیر خلک زیانمن کړل، حتی شاوخوا 200 کسان یې مړه کړل د سیلابونو. کله چې په دې اړه خبرې وکړي چې د دې شمالي ولایتونو له خلکو سره هغه کسان چې زیانمن شول خپل مواشي له لاسه ورکړل، حتی د فامیل غړي له لاسه ورکړل، زراعتي ځمکې زیانمن شوې، دوی سره څه مرستې وشوې؟
هغوی سره هم دغه دوه نوې مرستې چې ما وخت کې وویل اضطراري کومکونه او لنډمهاله کومکونه ورته شوی دی. درې میاشتو دپاره هغوی ته همه جانبه کمک شوی ده، غذایی مواد، غیر غذایی مواد، سی ای کیتونه آشپزخونه کیتونه کمپال بلستان دوست شیان
ټول زیرمنه
شو په سمانګان ده او یوازې په سمانګان کې چې مشکلات ډیر وو دا نن شپې مواد انتقال شوی ده او اوس چې تا سره موږ خبرې کوو توزیع را روان دی او په هر ولایت کې ځینې نقدي مرستو هم شوی ده په جوزجان کې په فاریاب کې په سرپل کې په سمنګان کې په بادغیس کې دا ټول ته 1.5 میلیون افغانۍ مرسته شوی ده له دولت له خانه او درې میاشتنۍ غذایی مواد او غیر غذایی توکو ورته وشل شوی ده.
جناب صاحب یو انتقاد دی که څه هم د بدخشان پیښه یو نوې پیښه وه، بې سابقه پیښه وه، اما د سمنګان او د بغلان او د شبرغان سیلاونه دا معمولی د هر کال راځي. انتقاد دی چې تاسو یې ولې مخه نه ده نیولې د دې سیلاونو، یعنی استنادي دیوالونه مو ولې نه دي جوړ کړي، سیلاورونه مو ولې نه دي ایجاد کړي تر څو مخکې له دې چې پیښه وشي تاسو وقایه وکړي؟
یو لوی مشکل په افغانستان کې دا دی چې هغه کارونه چې ترسره شوی ده هغوی ته څوک هغه نه کوي،
پام نه کوي
او هغه کارونه چې شوی نه ده او زیان منځته راوړی ده ټول پام په هغه کارونه کې ده. د دې مثال دا ده
چې د استنادي دیوالونو په برخه کې هم کار شوی، وقایه کې هم کار شوی،
مخکې په دغه ولایتو کې استنادي دیوالونه هم شوی ده، گابیان کوری هم شویده، خلق و لیاوزای را بلزای تا انتقال شویده، شلترون هم ور تجل شویده. با دقا جوزجان که چی موش دوم را تلفات لرو دو کلا مخ که موش پا هقه زایی که یو کانال نوی جول کل چی اقا شپال از کلومتر رو چی
اینه تا سوایی چی ویسی کارو نشوی خوبی هم تروس هم مکمالن تا تاس نیتوانی دلی چی
منای داده چی لیاو خانه چی این سیلابونو مخد نیسی لبل خانه رازی. اصلی خبر داده چی باید هغه اوبو چی پهرو که دباران للار رازی هغه باید لیاو خانه باید وزی او کلا چی خلکو دی دغو اوبو پلارو که کور جولایی باغونه جولایی باغونه خوب یاد دوم را مشکل نده دا کورونه اساسی مشکل داده چی کلا چی پا دغا دی اوبو پلارا که کرونا جوره جی او یا دی اوبو لارا تنکه جی هغا اوبو خو پخپلا یو لار پیدا کهی
خلق هم گرام دی پا دست جاینو که کرونا جوره می چه هغا دی سیل مخوی یا دی اوبو لاروی. بله سیاسه با اوس تاسوی چی دی بدخشان او شمال که دی تلور ولایتونو لسیلاب زپلو سرا دواره ولا مرسته شوی چې یو د استقرار حالت مرسته دی او یو هم د دوی د سطحي ژوند مرسته دی، خو دائما مرسته تر اوسه نه دی شوی. اوس کوم پلان شته چې پر اتلونکي کې دائما د خلکو ستونزې هواري شي؟
بله د دې خلکو د ځای پر ځای کېدو لپاره هم دولت تلاش کوي او هم خپل خلکو تلاش کوي. موږ د دې په تلاش کې یو چې یو ځای شي کېدای شي دا اوسه و فامیل په کې ځای شي هغه ځای پیدا کوو، خو په بدخشان کې یو لوی مشکل داده که ځمکه لږ دی.
دولت غواړي چې دوی ته کورونه جوړ کړي،
کورونه جوړ کړي او په یو مناسب جای جوړ کړي چې بیا
داسې پیښې نه شي. بله د دې بدخشان د پیښې پروانه یوه بله پوښتنه چې ما ته اوس را یاده شوه، دلته د دوی غایبانه جنازه وشوله، په دوی باندې ډله ییز قبر جوړ شو په همدې باریک کلي کې، اما اوس داسې ویل کېږي چې دا د سیل مخه بنده شوی، که آینده کې بیا سیل راځي ممکن دغه قبر تخریب کړي او د خلکو جسدونه راووزي. او اوس هلته وایي د عملیاتو یا د پلټنې چارې هم درول شوي، یا کوم ماشین نری چې ورغلی وي بلدوزر او د ماشین آلات هغوی له کوم استعمال نه پرته بیرته وایي مرکز ته را انتقال شول، یا د هغه بدخشان مرکز ته انتقال شول.
موږ خو له هغه ساحې نه اوس لرې یو چې قضاوت کړو چې اصل واقعیت څه شی دی. خو موږ اطلاعات اخیستی ده چې دا د هغوی یعنی د قربانیانو د فامیلونو خاص دی چې باید همغسی غایبانه جنازه شي او هلته په یو قبرستان بدل شي. خو د هغوی کانال یا هغوی ویاله چې هلته اوس بند شوی ده تلاش را روان دی دغه نن ورځ چې د انکشاف دیهات وزارت او نور تیمونه ورسره دی او مسلکي متخصصین هم پکې شته که یو لاره حتما پیدا کېږي چې څنګه هغه کولای شي چې دا اوبه
بلې خوا برابره کړي. جناب سیاه صاحب د خبرونې د پای شي بوت رسېدلي و داسې ویل کېږي چې سږ کال یعنې په 1393 هجري لمریز کال کې د تېرو کلونو په پرتله د طبیعي پیښو له امله د زیانمنو شوو کسانو او د وژل شوو کسانو ارقام ډیر جدیدی کله ارقام رائے کوي استاسو ارقام څه کوي د تیر کال په پرتله څومره دا طبیعي پیښې زیات شوي دي او څو فیصد د خلکو وژنه له دې امله زیاته شوې؟
د دې لپاره دا ډېر زیات دی چې دا حادثې چې په بدخشان وشو 300 نفر، موږ په تیر کال کې 400 نفر په ټول کال کې درلود چې هغوی ځانونه له لاسه ورکړی وو. خو اوس په دغه اخیرانۍ پیښه کې چې د شمالي ولایاتو همدارنګه په بدخشان ولایت کې شوی ده، د دې شمیر اوچته شوی ده. د دې دپاره موږ وایو چې احتمالا تلفات نن کال پر نورو کالونو به ډېر وي.
یعنی مجموعا 300 د بدخشان سل او شاوخوا 115 کسان تاسو ته د سیلابونو ښودلي وو، تقریبا 500. ډېره مننه کورم آباد. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېده. له خپل میلمه د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي ادارې له مرستیال محمد اسلام سیاس صاحب څخه ډېره مننه.
سفر باندې روان شو، زوت غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما جړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کہ چور شوم دا جان میں واڑ پرے کو یو ورس ت شامر من میں یو واسے ستا پچاو پچن ستا بندی بدوستر گونا پناواں